ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. دا خپرونه د طاهر روښان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د ازبکستان او هند مشران وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې به په ګډه هڅه وکړي. د ازادۍ راډیوي مجله او خبری برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. او د هم د خبرونو سرلیکونه. راپورونه وایي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوبله راولې ده. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې کیږي، او د مقدونی صدر اعظم ژمنه کړې چې د تیرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو هڅو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حمله مرګ ژوب لاړولې. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله په لوی مند سیمه کې شوې ده. د سرچینې په حواله په پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه.
پیښه رامنځته شوې ده چې هغه سیمه کې د تلفاتو شمېره یې هم دقیقه معلومه نه ده چې څو نفره دي، خو په کم اندازه تلفات پرې شوي دي.
د والی ویاند وویل ډیر ژر به په دې اړه څېړنې پیل شي. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې تر اوسه د ملي اردو او پولیسو 9 ټپیان او یو جسد وروړل شوی، خو سرچینې نه دي ویلي چې دا کسان په کوم ځای او کومه پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت او د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي له حکومت څخه خپل ستونزو ته پاملرنه غواړي. دوی پرون د کابل په پل محمود خان څلور لاره کې مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یو ګډونوال عبدالمجید بهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له دوی سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
یک حرکت مدنی را برای انداختیم تا حقوق حقه خود از رئیس جمهور بخواهیم. از سیست که رئیس جمهور بر ما وقت ملاقات نته ما میجه هستیم.
اعتراض کون که وید مرکزی بغلان خلق په سخت و اقتصادی شرایطو که ژوند کوي. دوی زیاتوي چې حکومت د دوی ولسوالۍ ته د بغلان د مرکز د انتقال په برخه کې خپل ژمنه نه ده پرځای کړې. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک په دې اړه ازادۍ راډیو ته نور جزئیات څرګند کړل.
کرکټ مسکرون څخه کوم اوبره لوبله نن د هندستان کرکټ مسکرون لوبله په لاندې لوبله دي. په اسیا جام شاري چې لوبله دغه شاري لپاره پوره چمتووالی لري، ځکه چې تر دا مهاله دواړه لوبډلې د افغانستان او د هندستان لوبډلې په دغه شاري کې ډېرې ښې مخې ته روانې دي.
د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو ټیم تر اوسه دوه مسابقې کړي چې دواړه یې ګټلې دي. لومړۍ لوبه یې د دوشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او پرون یې له نیپال څخه وګټله. هند هم خپلې دوه مخکینۍ لوبې ګټلې او د نمرو له مخې د جدول په سر کې دی. د دې مسابقو پایلوبه یا فاینل د راتلونکي یکشنبه په ورځ په ډاکه کې کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د مقدونی صدر اعظم ژمنه کړې چې د تیرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو هڅو ته دوام ورکړي، څو له یونان سره د نوم پر سر زاړه لانجه حل شي. د یکشنبه ورځې په ټول پوښتنه کې په سلو کې یوازې 6.9 وګړو برخه واخیسته، خو د دې ټول پوښتنې د قانوني اعتبار لپاره په سلو کې د 50 وګړو ګډون ته اړتیا وه. د مقدونی صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیه د بالکان د حوزې د دې هیواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیا ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیا ترمنځ موافقې سکوپیه ته تاریخي فرصت برابر کړی چې په اروپایي ټولنه کې شامل شي. ینس ستولتنبرګ او ډونالډ ټاسک پرون په یو ګډ بیان کې د مقدونیا له سیاستوالو وغوښتل چې دا تاریخي فرصت دی له لاسه نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کاناډا او مکسیکو سره د متحدو ایالاتو نوې تجارتي موافقه د کارموندنې له ماشین سره تشبیه کړې او وایي دا موافقه به په تولیدي، زراعتي او مالي برخو او د ټکنالوژۍ په سکتور کې ګڼو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې کاناډا او امریکا د شمالي امریکا د آزاد تجارت د 24 کلن زوړ تړون یا نفتا د فسخه کولو لپاره له مکسیکو سره یو موافقې ته ورسېدل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه موږ د دې نوې موافقې په اړه د عدالت او متقابل عمل د اصل له مخې خبرې وکړې. د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ له نوې موافقې سره د دې دریو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د څو اونیو ناندرۍ پای ته ورسېدې او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شوی. د هرمزګان ولایت قاضی القضات محمد صادق اکبری وایي د دغو خرابو شویو شرابو په تولید او خرڅلاو کې د دخالت د ادعاو له کبله تر اوسه 9 کسان نیول شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان ایراج حریرچی پرون وویل چې د دې غیر صحي الکولو د څښلو له کبله په تیرو دریو اونیو کې د ایران په 5 ولایتونو کې 460 کسان په روغتونونو کې بستر شوي چې 14 یې رد شوي او 170 نور تر علاج لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې پر الکولو بندیز لګول شوی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې له 19 پروګرام مخکې پام وکړئ لاندې خبري برخې ته. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر وایي چې د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه همکاري کوي. نریندرا مودی او شوکت میرزیایف پرون په نوې ډیلی کې د یو کانفرنس پر مهال ټینګار وکړ چې سوله ایز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسله کې د دواړو مشرانو د وروستي اعلان هرکلی کوي. سلیم محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د هندوستان صدر اعظم وایي هندوستان او ازبکستان به په ګډه د یو باثباته، سوکاله او سوله ایز افغانستان لپاره همکاري کوي. نریندرا مودی پرون په نوې ډیلی کې یو کانفرنس ته چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم ورسره و، د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې په یو رسمي سفر هندوستان ته تللی په دغه کانفرنس کې وویل د افغانستان له روانه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لوی ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. د سولې یوازینۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له مسالې سره د همکاري ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د چنګاښ یا سرطان پر 18 کابل ته د سفر پر مهال ویلي وه ازبکستان حاضر دی د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسأله کې د ازبکستان او هندوستان د وروستي اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې د ازبکستان رول ډیر مهم دی.
په ځانګړي توګه باندې د ازبکستان خلیدلې چې د افغانستان یو مهم ګاونډی ده، د افغانستان په سولې کې ډېر مهم رول ادا کولی شي. له مخکې هم دوی د دې پیشنهاد کړی و چې د طالب اسلامي تحریک ته غواړي چې په خپل هېواد کې د دفتر خلاصولو ځای ورکړي. د دغه ځای نه افغانستان ته رسېدل اسانه ده. زما په اخله باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دې په مثبت سترګو باندې وګوري.
پورستوی کې د منځنۍ او مرکزی آسیا ځینو هیوادونو لدې جملې روسیې په افغانستان کې پر روانې جګړې په ځنګړي ډول د داعش ډلې پر فعالیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمی وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونه له دې جملې ازبکستان او هندستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، نه یوازې د امنیت په لحاظ بلکې د اقتصادي لحاظ هم. ازبکستان یا په کل کې اسیای مرکزي داسې هیوادونه دي چې دغه انرژي تولید ډېر زیات لري، او هغه که چیرې د افغانستان د طریقه اسیای جنوبي ته پاکستان او هند او نورو هیوادونو ته ولاړ شي، نو دا د هند په ګټه ده هم د اسیای مرکزي ازبکستان په شمول باندې.
د افغانستان د سولې پر موضوع د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم بحث سوی و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده.
په راپور کې مو واورېدل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون په نوې ډیلی کې د یو کنفرانس په حاشیه کې د کتنې پر مهال وویل چې د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه همکاري کوي، او دواړه وویل چې سوله ایز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول ته کتلې دي. د خپرونې په وینا امریکا غواړي د افغانستان د جګړې په ګټلو سره په سیمه کې خپلې ګټې تضمین کړي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو شمېر هیوادونو رول باید په نظر کې ونیول سي. د ډیپلوماټ په تحلیل په افغانستان کې سولې او ثبات ته د نه رسیدو یو لامل د دغه هیواد په اټومي وسلو سنبال ګاونډی یعنی پاکستان دی. په مقاله کې راغلي چې دا عجیب ښکاري چې پاکستان به په افغانستان کې خپل اهداف په لنډه موده کې بدل کړي. د ډیپلوماټ په وینا پاکستان له امریکا سره تر لانجو وروسته اوس له ایران او روسیې سره نږدې سوی دی، او دا دواړه هغه هیوادونه دي چې طالبانو سره هم اړیکې لري. خبرونه د دغو اړیکو په اړه لیکلې چې ویل کیږي روسیا او ایران غواړي په افغانستان او سیمه کې د امریکا د اهدافو مخه ونیسي. مقاله لیکي چې درو هیوادونو یعنی پاکستان، ایران او روسیه ته په پام سره یوازې چین د طالبانو مشرتابه ته د باور وړ هیواد پاتې دی، خو له روسیا او ایران سره د پاکستان تر نږدېوالي وروسته امریکا د پاکستان د رقیب هیواد هندوستان سره اړیکې پراخې کړې دي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د ستراتیژي د اعلان پر مهال له هندوستان وغوښتل چې د افغانستان په ثبات کې پراخ رول ولوبوي. د خبرونې په څیړنه د افغانستان په اړه د امریکا او هندوستان نوي اقدامات به د امریکا او د سړې جګړې د وختونو متحد پاکستان ترمنځ واټن نور هم زیات کړي. خو د مقالې په پای کې راغلي چې د امریکا د فشارونو له کبله پاکستان شایي هغه ستراتیژیکي لاسته راوړنې چې په خاطر یې د هندوستان په مقابل کې یو ځواک ګڼل کیږي لاسه ورکړي. هندي ورځپاڼې د هندو له ازبکستان سره د هندوستان هغو همکاریو ته کتلي چې غواړي طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته کښېنوي. ورځپاڼې لیکلي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه دهلی ته د خپل سفر پر مهال وویل چې هیواد به یې په افغانستان کې د سولې راوستلو هڅې کوي. د هندو لیکلي چې ازبکستان ته د طالبانو تر سفر یو میاشت وروسته میرزیایف ویلي چې هیواد یې پخوا هم د افغانستان د بحران د حل لپاره ښه نتایج ترلاسه کړي. د ازبکستان د ولسمشر په وینا د افغانستان د بحران د حل لپاره هیڅ نظامي لاره نسته، او باید دا بحران د سیاسي خبرو له لارې پای ومومي. د دې هندو ورځپاڼې په وینا د ازبکستان ولسمشر له هغو کسانو سوچې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو په اړه ډېرې ښکاره خبرې پیل کړې، او غواړي د خپل ناامنه ګاونډي هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په لرې کولو سره په سیمه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیو مجلې د نننې غني اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندوز څخه د یووالي پاړه د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړي.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم ژوندو تپسل دې د سول رنگ ور کوم.
په هنر جاج کې ل لیکوال او ویاند صاد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدلی یو.
دغه سټیج والا دا یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شي یم د تستریږي چې وز دې سړي په سټیج والا سټیج والا به را پاتېږي
دا به څه
خوي.
بالکل. په فنکار برخه کې ل پیغلی شاعری او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو.
ورزله ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند زړه وهلې ورزه ساتلی به وینه به وي تیر ما به وي ژوند په دیواله مخ کړی.
په زرپاڼه کې به نورالبشر نوید ته د اروښاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنی لیکل شوی ځواب واوري. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې د دولسم سرود لمړی برخه واوري.
ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منز نه څوک را پاتې د دې اترو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وګمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو.
آزادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
په 22 کال وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اواز خبره شوه. او ورپسې معلومه شوه چې طالبانو نوموړی د اریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولې. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکوري او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلی وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلی وي. د غل خپلې به مدالنډې اوریدلی وي. پلا رزم ټول شرنګېګم ستاد تومت زنجیر په غاړه ګرځومه. د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډیر پیاوړی او په ولسی رنگ کې رنگو. لغه راپاتې څو لیکونو تک چیرې خزیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسی رنگ په کې لورای وګوري. هغه له ولسی ادب ډیر متاثر وو. نو زکه خوې د کوز پښتونخوا لیکوال نورالبشر نوید ته په لیکې څو لنډې هم لیکلې وي. او په خپل ویناو کې د خپل خبرې د لایز بات په موخه د ولسی ادب د غنو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو لدی معلومی کی چې ډاکټر نجیب الله د ولسی ادب ځانګړي مینوالو او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسی ادب څخه ډیره استفاده کوله. د خبرونی په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې نوې فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلایبا بیا ورغول شي. د هرات تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی په نږدې راتلونکي کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سناڅه سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود هیڅ کومه نښه نه ده پاتې، خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوې ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موهین پوهان محمد رسول باوری په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمېر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیان او د درې کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیان د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوند چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې پوهان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایرکټر ماری کلمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یوه بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لوري نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجده جمالزاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. هغه له جمالزاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
په کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندی خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغه مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبی ناستې او غونډې جوړیږي چې له کبله یې د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي تر څو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله فامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درده هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغې کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي هغه چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشتو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهي، له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه زلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډېر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي او په ځای سوله ځای نشي.
دغه راز د کندز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیا وایي شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنتونو مثبت تاثیر وکړي تر څو نور خلک له نفرت او کرکې څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي، نو طبعا دغه شعرونه تاثیر گذار دي، دغه شعرونه تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وایي چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم په سترګو کېږي.
دا مشاعره هدف هم دا ده چې زمونږ شاعران د شعرونه البته د سولې لپاره چې په وطن کې سوله راشي هغه د ځوانانو د زړونو درد ټولنې ته د شعر په جواب باندې ښکاره کړو.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنې کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
د دریز یا سټیج چارې مخته وړل او د یوې غونډې کنټرولول ځانګړی هنر او پوهه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډې ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولې غونډې د کنټرول واګي د سټیج چلوونکي په لاس کې وي. سعدالله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټیج چارې مخته وړي او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټیج چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو وکړئ.
هنر جاج
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانه غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا برته د کومې مشاعرې یا غونډې ویلې، نو حتی د ګډونوال په حیث هم د ډېر راغمنه شمار تللی چې هلته موږ څنګه کېنو، مشران خلک به ناست دي، بیا موږ راپاڅېږو، د کېناستو د سټیج د راځي کېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په کلاره کلاره چې موږ مجلسونه او د مشاعرو کېناستلو، بالاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه، د سید جمال الدین افغان ادبي بهیر. بیا هغه چې کله موږ خپل همدا افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړله، بیا هلته یې ماته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ماته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناست دي، زه به څوک راواړم، خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی. هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبر ده چې راپاسېږي او خلکو مخکې ودرېدل بیل زور غواړي. نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته راوسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څخه سټیج وچلېږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دمزده ځکه نو چې موږ غونډو کې ګډون نه کړی، بهر باندې نه راوتلي کنه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بېرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وې چې باید څه شی په سټیج کې وګو څه ونه کړو، هغه په کلاره کلاره لږ لږ استادانو ملګرو دوستانو رهنمایی کوله، او کوم نکات به چې تاسو وشي هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو راغونډه کوله، خامخا به یې ماته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د مغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شیزل ته وایم هغه انتخاب. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه پیدا هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره یې په توپیر باندې کوم. دویم زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې هلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناست خلک چې سلبینان دي، هغه ته چې د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شوي، همدې ته سترګې چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاڅېږي،
بالکل.
نو که هغه هم خسته کوني، ولته وینایم خسته کو نوریدلی یو دلچسپ نی ورته نو خلک دی عزت تنګي
څو ورځې وړاندې زمونږ یو کشر دیغه ویلی چې ز سټیج چاري په مخړم خو کله چې سټیج ته ودرېګم لړزرا باندې راځي را پیګم نو هغه زمونږ دغه پروګرام اوریدون کېده او خامخا بغاوري نو هغه کسان چې غوي کله سټیج ته ودرېګي را پیګي دوی ته څه کول پکار
دا یو مهم مشکل دی د ټول خلکو لپاره اگر خلق چې ویناوی کوي یو تم دا مشکل دی خلق چې سټیج چلی یو تم دا مشکل دی خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته به دا مشکل ډیر هغه دی هغه باید هغه نه باید د سیو شي دی هغه شي ځکه ویناوال خو د سی چې هغه کده شاول د وینا کول سره مشکل سټیج والا خو دایمن سټیج چلی
بالکل
او تا غن شي یو هغه دا د چې زخپل شي د سی حالت سره مخ کیږي شي مثلا بازی وخت کونډه کې زرګونه خلک ناشتي سړی تحصیل د خلک سټیج والو تحصیل باندې راځي بازی وخت استادان ناشتي بازی وخت خلک نشي درهنمایي کړي کنه سړی به تحصیل نشي دلته دویم ناشتي او سټیج ز خپل کتابونه چې ما مطالعه کړي دي کتاب چې ما ژباړل دي هغه یو هندي لیکلو هغه یو خبره ده مو چې هغه خلک چې کوینا کوي کې سټیج چلی او دوی تحصیل باندې راځي کله چې دوی سټیج ته راوخیږي د ناس خلک چې څومره دي کده خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي د ناس مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري اکثر هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې څنګه سټیج سره وخېږي مخامخ سړي ته متوجه شي دی که وایي که اوس بله خامخ واړو ما یا دې خو وګورم که نه دا ټول حواس یې هغه شي ګډوډ شي دی نه نو دې لپاره زه خپله دا کار کوم زه چې سټیج ته وخېږم زه ټولو خلکو ته ګورم سړي ته سترګې نباس نه سي واري شاوخوا ټول خلکو ته ګورم که نه هغه ناس خلک بیا دا فکر کوي چې دا سړی ډېر باجورته دی ځکه چې د ټول خلکو سره سترګې مخامخ کوي دا غزل چې وایي دا خلک چې راغواړي دې ټول ته ګوري دې سره تاثیر ډېر زیات ختمېږي لکه دغه د کتاب خبره هم دا ما تجربه کړې خبره هم دا
بله مسله دی د غږ کې هم کله کله تغییر راځي چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي غږ کوم ډېر تاثیر د سړي راځي او لاندې هغه څوک یې ته ناست چې هغوی هم در باندې پوهېږي چې سړی ډېر تاثیر لاندې راغلی دی په سټیج کې غږ مقدمه وای دی او څه شي پاره چې دا غونډه ولې جوړه شوې ده هغه باید لیکلي درسره وي د هغې نه پس ځینې خلک چې ډېر وخطا کېږي او په اصطلاح هغه سټیج چارې ته نه ګډې وډې کېږي هغوی دغه خبره هم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلانکي ویناوال ته بر بلنه ورکوو چې راشي خپل وینا راواوروي
دا ټول لیکلي
دا ټول لیکي بیا دې وخت کې بعضې وخت نه دا نوم غلط شي هلته د بل چا چې پاس ویلي هغه به دې کې وي دا په هغې کې وي اغه شان چې هغه طبيعي دي مثلا څوک راغواړي که دا جمله مکمل لیکي دا بعضي خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابيږي
فطرت څخه ما خوستا د ډېر غونډو کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولې په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وایي لاغه ورسې چې تکم شعر وایي دغه اړوند یا دغه موضوع اړوند یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل په مراد کې دا څنګه کول شو چې
لکه د هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښې مطابق سټیج وچلې یو دا چې تا ته باید کوم شاعر ای نو څوک چې به ګډونوالي مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې کته نه پیژنې او شته شاعر نه لوستي هغه به له خبره ده مشهور شاعرانی او تاوی په خپل شعرونو راو غاړي یو په وی د خدای سیر کې بل دی وندو غډنوال د استاد سټیج چا ډیر خوندور کوي
بالکل
ول چا څوک راځي هغه به ډیر په ځواب باندې راځي یو که د سی چې مثلا یو د ویناو لړۍ هلته څوک داسې خبرې وکړي چې بیا تا سره د هغې مثلا که د غونډې هغه خبرې وکړي که تا سره به د هغې حالاتو چې دی په غږېدلې مطابق یو ټپۍ یو غوره خبره وي یو شعر هغه ورپسې وي مثلا دا ډېر تاثیر کوي او بعضی وخت که غواړي چې بیا لږ نورم دا غونډه هغه شي مثلا بعضی وخت مونږ بیا په سټیج کې تم کوو چې وګورو چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی په اصطلاح پکې تنګ شوي دي بیا پکې ونیمه ټوک هم سړی کولی شي ډېر په جرات باندې یو طنزیه شعر هم پکې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ښه تاثیر کوي او ډېر ښه بدرګه کوي
یوه وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کوم ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې کله ناکله داسې چې غونډه شروع شي په دغه اولو کې ډېر ښه په جوش خورو خروش رواني کله چې منستر سیګه په پای تر سیګ بس ډیر بیخی دغش بیخوند شي د دغه غونډې د کنټرول لپاره څه پکار دي چې
د غونډې بارزخته کول د غونډې دلچسپ کول د غونډې په جوړ پوری کول د غونډې مسلې په سټیج چلونکي بولې تړلې دي کتا په اصطلاح باندې خلک اماغه د موضوع مطابق خساتل مثلا د خلکو مزاج دا دی چې مثلا کته په یو داسې غونډه کې چلته قومي مشران او علما او سپینګیری او پوهنتون استادان او علمي خلک ډیر ناست دي او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وي چې هغه د هغوی په مزاج نه وي برابري دا خلک دا غونډه تر کوي دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګ ګډون هغه شي پکې خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي اگر کوم منز کی چی تو شیرو نہ وے اگر وای نہ وے وے اگر کوال وے پکی اگر مثلا اسلامی گنڈا کی تو نبی علیہ السلام ہم دا سید مو صحابہ کرام ہم دا خلفائے راشدین ہم دا اسلامی نات ہم دی کلامون منز منز گورتو وے داخل دا گنڈن تر کی ہم دا شاعران مشاعرہ کی کتے پز رپور شیرو نہ وے خاندائی چلے دا سٹیج یونی مٹوکا پکی کی یونی تفریح پکی کی یونی مخلطہ پکی بے ہر شاعر داغ پشیر باندی راغواری مثلا نو خلق دی سر بیند تنگی گی خو القاب سی استعمال شید ارشدی دا پارا دیو دیر مهم مسئلہ دا چی دا سی دا چی غبوی بعض خلقی نمراتی پا سٹیج آگا گی خو دا القاب استعمال ہر شدی دا پارا
بلکل
لکه زه خپل هغه القاب چاته نه استعمالوم چې ځوان او تان او پلان او دا که شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر راغواړو کنه چې غزل ووایم مثلا د مشر د استاد د پاره د مغه د رتبه د دین
چې
دا هغه کوم نوم چې دی صحیح مثلا هغه علمی رتبه لري که هغه د علوم اکاډمۍ غړی هغه رتبې بیلې دي هغه د رتبې سره هغه د منصب سره د موقف سره که موږ تاسو غونډه کې ناست یو شاید چارواکي پرې ګډون وکړي که موږ ځکه زموږ د غونډې پرې ګډونوال دی هغه موږ په ښو الفاظ باندې راغواړو کوم هغه په هغه باندې نه کوي خو ده باندې ډېر تاثیر کوي او د غونډې په هغه باندې بعضې خلک دا شان بیخي نه مراتوي داسې وچ کلک نوم اخلي چې هم په هغه راتلونکی سړی چې خبرو ته راځي په هغه ډېر بد تاثیر کوي همالته چې حامیان ناست دي او هغه څوک چې ناست دي په هغوی ډېر بد څومره خراب الفاظ کاری ورته
شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالی احساسوي. نوموړي زیاتوي چې له ولسي ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیره اسانۍ او جرأت سره کولی شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتې غني له شفیقي خپلواک سره خبرې کړي.
فنکار لومړی پوښتنه له دې ځایه پیل کړو چې شعر د کوم قالب ته لوېدلی دی او د څو کلونو راهیسې دی د لارې مال دی.
دا ماته تل عجیبه چې کله یو څوک راته وایي کنه چې لکه د څو وخت نه شعر لیکې یا نه پوهېږم څنګه دې ورپام سو. زه خپله په دې نه پوهېږم چې زما څنګه ورپام سو خو زما چې څومره یادېږي یو وخت چې زه کلي کې وم یونیسف مکتب ټولګی جوړ کړی و. بیا د ټولګي کې به ځینې درس پیرا کوو هغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو. یعنی له هغه وخت مې ورسره علاقه وه یا د لنډۍ چې به مې اورېدلې. داسې فکر کوم لکه زه چې ورسره رالویه شوې یم یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې له هغه وخت نه دی. او اوس له 2014 نه را په دې خوا حتی له 2014 نه را په دې خوا د 15 کاله کېږي چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم. غزل مې نه دی لیکلی، څلوریز مې نه دی لیکلی او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی لیکن اوس نشم کولی یا نه پوهېږم نه یې غواړم. نو تقریبا همغه سپین او آزاد شعرونه دي.
یو لنډ شعر دی سپین شعر په یاد دی چې اوس یې راته ووایې.
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه په یادېږي، پاتې خو شعرونه نسو. خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه.
او د دلته یو څه به وي راسره. د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي
جوړښت نه یعنی یوازې مرګ نه دی بلکې نور ډېر شیان دي زموږ په اخلاقو تاثیر لري، زموږ په کلتوري لري، زموږ په ټولنیز برخوردونه لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري. نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې دی
اوروی
د جنګ میراث. یو نیم وخت احساسومه مین نه یې، یو نیم وخت سره جلا یو، زړه دې زما کې سوپ سي نه مري، د دې غبرګې کبې سترګې زما د غاړې ډنډ کې لامبي. یو نیم وخت تا ته د ګلو پر مخ ګرد یم، یو نیم وخت دې روح لمنه کړې ورټوله، یو نیم وخت دې ګوتې زما څڼې نسکښتي. ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي؟ څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي؟ کوم همکار د سترګې بل خواړه ولې؟ په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې؟ خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم، نه مې ځان باندې باور وي، نه په هغه په ځان باندې نارینه چې سما او سما غوندې د ډېرو برخلیک سپینو ګوتو کې نڅېږي. زما ذهن کې پښتنو اتڼ جوړ وي، زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم. دغه خونه زما نه ده، نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی، نه د دغه کور بامونه، نه د پورې بڼ ګلونه. زه خپل ښار کې مسافره بی وزره یوه کوتره. غوسه کېږم سره یې شم چې ستا زړه یې درشین کړی، غږ مې لوړ شي، ته یو کنج ته تکیه شي، زه له بحثه ځان پناه کړم. زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم، د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم، که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ خوییږي. ته له ډاره، ته له شرمه له خولو جګېدی نه شې، ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شې، ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شې چې مې هر لیونتوب وسکڼې سهار کې، یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر زاڼو ته وسپارې. زما مینې، زما مینې، د ښار جنګ مې ژوند بدل کړ، جنګ مې خوی په بله کړی، ته پوهېږې او که نه، خو د دې جنګ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم. د دې جنګ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم.
واه واه، شعر کې خورا درد پروت دی. او یو وخت بل خبره چې د شفیقي په شعر کې دی، هغه د احساساتو حاضر بیانول دي. څنګه دی وکولای شوای د نورو ښځو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي؟ دا د شعرونو یوه بیلګه، خو په نورو کې د ځینې نوري خبرې هم راخستی چې یو ښځه یوازې نشي کولای.
ښځه هر څه کولای شي. ما ښایي دلیل دا و چې زه له ډېره وړکتوبه له پښتو لنډیو سره بلد وم، او لنډۍ خو ته بندېږه کې خو د هېڅ شي کمی نهشته، که نه په څه ډول چې بیان شوی دی د هنر اوج دی زما لپاره. بیا زه نه پوهېدم، ماته هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې برانه کېدې، زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي یا حداقل په خپل نوم یې نه کوي. حتی کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ شول، هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کوي، ډېرې نه پوهېږم داسې خبرې کوي چې نورې ښځې یا کولی نه شي یا یې نه کوي یا یې کړې نه دي. خو بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کوي، فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه.
اوس شیرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه هماغه څه غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي؟
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما به ځینې شعرونه لیکل، هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل، نه عیارېدل. بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي، بیا هغوی به لکه مشوره به همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه. هغه دلیل شو چې هغه وخت چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی، که نه اوس پرې پښیمانه یم. زه نه غواړم ځان سانسور کړم، زه غواړم ویې لیکم، زه غواړم، خو ښایي به یې خپاره نه کړم، ښایي به یې شریک نه کړم، خو نه غواړم چې ویې نه لیکم.
فلی چې لاس دې نه راکاوه او باب ټی وی څارمه، دغه نومونه دې خپلو کتابونو ته ټاکلي دي؟
د لومړی نوم ما نه دی ټاکلی، هغه کوم بل چا زما په یاد نه دی، نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک، کوم هم دوستان و، دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاوه. او باډی وی څارمه، دا زما باډی وی زما خوښېږي. باډیوی داسې دي چې زه تل ورته ګورم ما ته انسان را په زړه کې الوت کولی شي، لورې ټاکلی شي، خو د دې لپاره چې والوزي او لورې وټاکي یو تار ته اړتیا لري، او دغه تار به د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر ښایي دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځني ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو، لکه یو باډیوه چې تار تعریفوي. نو دغه ډول نه پوهېږم، ما تل په باډیوه کې ځان لیدلی حد اقل چې دغه زه یم که غواړم چې والوزم زه باید پیاوړی تار ولرم، یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزول زده وي. نو ډېره یوه نږدې رابطه ورسره لرم. نو په دغه حساب باندې یو شعر مې لیکلی و، په بام درېږم باډیوې څارم. نو دغه نغز وایده
په شعر کې مرز ټاکي ځان ته، یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې، که نه ناڅاپي راځي هر څه؟
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شوی وي. ځینې وخت داسې احساسېږي ته ځینې احساسات لرې، ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکنه شعر کېږي، خو دا درنه ورکېږي نه. زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی، او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کوم، لیکن نه مې دي کړي. دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړ، او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و، لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړلو، ما ته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه. انسان ته خو مخکې نه فکر پرې کوې، ښایي میاشتې فکر پرې وکړې، شپه ورځې فکر پرې وکړې، په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي، په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي. یعنې لومړی ستا شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي، بیا ښایي ډېر کلونه هغلته پاتې شي، ډېر وختونه هغلته پاتې شي، بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شو نیسي او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن او زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړې، او همغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي. خو دومره اسان هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقیقه کې یو شعر ولیدل او راشي شعر یې کړې، نه فکر نه کوم.
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړې په خپله خوښه دې راته وی وایي او اورېدونکي هم واوري په خوند سره.
ورځه د غره په سر خو لاره ناشته، سین نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي، باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي. ورځه له ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند د زړه وهلی، ورځه ساتلی به وي نه به وي تېر، ما به وي ژوند په دیواله مېښ کړی. ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه، شګو ته شور ورکړه، سندرې وکړه، ورځه له ما نه بغیر خوند واخله، راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه. لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه، له ښاپیرو یې ترانې راوړه، زه به آشنا پیوند کول زده کړم، او ته له ښار ماتې آینې راوړه. زه یوه بله تجربه هم وکړه، ما سره یې وشکوه یاري مه کوه، پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی او هسې بس ځان خواري مه کوه. سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، ای سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، منه مین مې یې، مینه دې یم، ته د هوا په شان آزاد واوسه، زه خړه خاوره یم، نمجنه دې یم. ورځه د غره په سر خو لاره ناشته، سین نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي، باد دله هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي.
د کوسی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یو اخبار کې یو کالم د ماته غوښه تر سرلیک لاندې لیکه. د دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پر روان بحران او جګړې څرخېدل. د دغه کالمونو یو برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستې وه، نو له همدې امله یې ښاغلي نوید ته لیک لیکلی و. د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا 28 کاله وړاندینې لیک او د دغه لیک اوسنۍ جواب درته وایو.
زرپاڼه
محترم نور البشر نوید صاحب، تا ته غوښ شم کته زما وطن نه دی لیدلی، ولی د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي. مگر ما هم ته نه لیدلی، خو انسان ته ستا د درد او رنج نه ډک احساس کې او ستا د فصاحت او بلاغت نه ډکو الفاظو کې هغه حقایق څرګندیږي او ځلیږي چې حتما به ستا د وطن ماشومان پرې نازیږي. دا دې ستا نوید، خو زه ما ته هم غوږ شه. زه په لاره ځم، ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. او د دې زنځیر د شرنګهار نه یو بل آواز هم راپورته کیږي چې څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. خدا ګرځې دا استقامت او د غرسی نه غواړي، نو ځکه لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. او بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وای، خو خوشبین بیا همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وای. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا دې د امن لپاره زما نوید، دا اوستا سلام ته زما کلام. نجیب الله. نوید ته غوږ شوم، تا ته هم غوږوم، خو اې د نجیب اروا اوس ما ته غوږ شه. ستا هغه ټپه چې تل به دې په شونډو وه، په لاره ځم ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. رښتیا هم له دغه زنځیره څه بل شان غږ پورته کېده، د دغه نرم او ملایم غږ پر موز یوازې ته پوهېدې. د تومتونو د دغه زنځیر غږ د ډېرو غوږونو حس کړی و، خو تعبیرونه یې بدلو. چا دغه غږ د مینې په خواږه غږ بدلول غوښتل، او چا د کرکې په کریغه بدل کړ. خو کوچنی وم، نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهېدم. زلمی شوم، ته مې وپیژندې، د زمان په هر مکر پوه شوم، او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته. د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ، او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ. خو لا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار، هغه سپېڅلی تعبیر چې تا ترې اخیستی و، په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه. خو زه په لاره ړنګه بنګه درومم، دا مستي نه ده، تیار غم خوړلی یم. اے ته مې واورېدې، پر تا مې فکر وکړ، د زغم لپاره مې سوچ وکړ، خو پر اختیا هم تا ښه منطق وړاندې کړو. څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. په ماشومتوب کې به مې چې ستا دا منطق اورېده، نو فکر مې کاوه چې له لوی دریاب خو کوچنی ویاله ښه وي، په اسانۍ سره پکې لامبو وهل شي، پیچومې او سختي به پکې نه وي. خو نه، اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي. رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي، او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي. خو اے ما ته غوږ شه، تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي، خو هغوی چې کوچنۍ ویالې ته راکش کولې، ته ولې غلې وې؟ آیا تا خپل زوال نه کوت؟ ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده. ته زوال شوې، زه په زوال یم. د دریابونو لامبو زن وم، اوس د ویالې اوبه مې وړي شړا راځینه. رښتیا هم زموږ په حال ژړا په کار ده. هو، تا اوس زما خوار وطن نه دی لیدلې، تا خو د زړه له درده نوید ته ویلو، ولې د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي. ما ته دا جمله ډېره حیرانوونکې وه، ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اے د نجیب اروا، اوس هر څه تاله ترغه شوي دي، ځینې ښه پټ شول او ځینې داسې بربنډ شول چې تا به یې کله فکر هم نه و کړی. خو زه هغه سې نه یم جانانه، که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یم. ایستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دي لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوې. د زمان ګرجنې هوا، ناترسه شغلو او بې وخته خزانونو دې په ارادې کې هیڅ فرق را نه وست، خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو. خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي، دوی د موسم له هر فصل سره رنگ بدلوي، کله خزان او کله بهار. خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي. نن دې له روحه ډېره بخښنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم، د ځینو سره دې موافق یم او ځینې دې ردوم. خو اے پوهېږي، نن ستا د عظمتونو ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچی خزان دی. خفه نشي، زه بدبین نه یم، ځکه تا خو ویلي و چې بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټې لیدلې دي نه. زنیم جام ته نیم خالی جام نو وایم، بدبین نیم او نه هم ناهیلی یم، خو لکه څنګه چې زمانی فرق کوي همداسې زما او ستا نتیجې هم فرق کوي. نتیجه نن په ډیر افسوس سره وایم چې نه هم څانګه ګل شوه او نه هم ستار مانونه پوره شول. تا چې د څانګې په سر کې کومې سرې غوټې لیدلې وي هغه اوس رژېدلې دي. خبر مې واخله خوږه یاره، لکه د زیړو ګلو ونه وچه شومه. دا استا کلام ته زما کلام، دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د یولسم سرود په دویمه برخه کې مو واوریدل چې د کک دربار ته د ساکانو له لوري د هما یو ډیر لوی خوم ډالۍ شوی. کک په ډیرې حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان د ښایسته او لوی خوم ته حیرانو. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
لوی خم ایخه دی د کاک تر مخې ښکلی د فانوس ځلای ډډ باندې چلیږي. لمر د غرونو شاته ورو ورو پناه کیږي. ماښام لنډ دی او د کاک خاطر خمار دی. نوی خم نوی هما دی تلوار دی. لاس یې ورو ورو پر زرین سرپوخ را وکیښ. د شاهپرو مهر و موم یې په زیر پرانیست. د سرو زرو پر صفحه رڼا پړقیږي. چل چراغ د فانوسونو پرې وریږي. د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې. د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو. د هما عطرې هیڅ تر مشام نشول. د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله. نوی عطر څه خواږه څه زړه وړونکي. د سنځلو د ګلونو په شان عطر نه د اصلو ګلابونو په شان عطر. د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلو ټوګریوانونو په شان عطر. کک حیران شو. کک سا وویسته ژوره له ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې. یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد. د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې. د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې. خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو. میلمنه د آدمزادو په څیر نه وه. خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی. د هوس له سپین مرمره یې تراشلی. د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري. سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده. راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته. د کک تود نفس یې چپ ورکړ ګریوان ته. د دې پوست بدن یې خوږ په شونډو تیر شو. د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ور نږدې شو. پهلوان یې د جنت هوا ته بوت. یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت. سترګې پرانستلې کک شاته یې خیز کړ. د ښکلا بللن بی مخ ته راغله. د ښکلا بللن بی مخ ته راغله. خدای په څه هنر و ښکلې جوړه کړې. د خدایي هنر جلوه مخ ته راغله. تور زلفې ول ول پر سپینو ولیو. هر اندام یې لکه موج د پسرلیو. کک ترور شو. کک نوارو پار خطا شو. یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو. خوم نه ووتله تاو لکه لنبه شوه. ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه. یو زرین نازک تاج پر سر ایخی. مخامخ پر سور یا قوت لکس کروته. ښکل سترگی چینی و درازونو. حسک غال تکس پین لکه بطه. پا ابرنگ آسمانی جامو پوخلی. لکه لویگ شرشره پر سپین بکره. تر نازک کمیسی هر اندام خکاریگی. ده هوس زلزلی راشی چه خوزیگی. دا نازک بدن هوا باند خوگیگی. موج پا موج دی مینی
تګیو تلړزیږي دا نازک بدن هوا باندې خوګیږي موج په موج د مینې تګیو تلړزیږي سپین بدن تر نیلی رنگ جامع هاخوا چه خوریگی نخورل کوید زرونو چه قدم واخلی او کل ادا وکری هر اخوا چپی خوریش ده اترونو غواری کک چه دیخ کلات پگوندوشی مست هرمنشی ورتراشی بچپوشی
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی